د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د 12 څخه تر 12 نیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدل شي او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به دوه اونیزې خپرونې اورو. په دې کې یوه زموږ نوې خپرونه هم ده چې جمهوري غږونه نومیږي. نو هیله ده چې دا ټوله ګړۍ را سره واورئ او مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به ګولایا ستاسو د دې خبرونه
ستړي مشر لومړی د خبرو سره ټکی د مزاس په قابلیت اوره پاک شوی آسیا بیبي خاوند وای د کورونې ژوندې په خطر کې دی. د افغانستان حکومت د وای د ماسکو په غونډه کې برخه اخیستو حتمی پریکړه یې نه ده کړې او عراق وای د امریکا له لوري د شیا ډلو سره د ایراني مرستو بیان له سفارتي اقدارو سره سمې نه خوري. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د مزاس په قابلیت اوره پاک شوی آسیا بیبي خاوند عاشق مسی له برتانیا، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او طریقې له بک ترمنځ مایدي روسو د کورونې غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسی پرون د نومبر په 3 په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مطبوعات راخستې ویلي دي د خپل کورونې غړو سلامتیا په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. آسیا بیبي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11 د ثبوتونو د نشتوالي له وجې د هغې د خوشي کولو حکم ورکړی وو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ له بی بی سي سره په مرکه کې مذهبي ډلې تحریک له بیک سره د احتجاجونو ختمولو لړ کې شبي حکومتي معاهده دفاع کړي ویل دي چې دا یو ارزي ګام وو او د دې مستقل حل رابستو لپاره کار کوي. بل پلو د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانډو نن خبر ورکړي چې د تحریک له بیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي خو حکومتي چارواکو په دې اړه سندي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په 3 د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی شان زانشو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو تر خبر تر مخه دواړو مشرانو په دې صلاح شول چې د پارلماني تبادلو سره به دواړو خې اړیکو کې مرسته ترلاسه شي. په دې موقع د چین نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو ویل چې پاکستان سره په هر موقع کې ولاړ دی او مرستو ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې وزیر اعظم د چین مرستیال ولسمشر سره هم ملاقات وکړ او د سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د چین د سفر په موخه د خالی په ورځ د دواړو هیوادونو د همکارۍ په 15 مایدي او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. چین ویلي چې پاکستان سره به مالی مرستې جاري ساتي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویل روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصيلاتو لا موافقې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وین صفغت الله احمدي پرون مشال لته ویل چې حتمی پریکړه ته نه دی رسیدلی. د روس حکومت پرون د نومبر په 3 موبایل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په ماسکو کې به د سولې په اړه په راتلونکو غونډه کې ګډون وکړي. د روس د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی به ماسکو ته ورشي. په بیان کې ویل شوی چې دا به طالبانو د سیاسي دفتر د غړو اول وار بي چې په دومره لوړه کچا غونډه کې برخه اخلي. روس ویلي دا غونډه د نومبر په 9 کېږي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل زخمی دی. دا خبر په کابل کې د ناتو مشن مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې کړی ده. خبر پاڼه وایي لومړنی معلومات ښایي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناتو خبر پاڼه دا هم کې دا هم راغلی دی چې بریدګر سمدستي د نورو افغان په افغانستان کې د ناتو ماموریت مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې زخمی او ژوبل شوی سرتیر د باګرام فوزي اډې ته انتقال شوی او زخمی سرتیر روغتیایي حالت ته ډاډ وړ دی. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ټاکنو پر خپلواک کمیشن تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په خه مدیریت کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن غړي او ویان علي رضا روحاني پرون مشال لري چې د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستوندو سره ترسره شو او تر یو لږ ضرورت شکایتونو سب چې ودی. روحاني د خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د تازه پریکړې په اړه په غبرګون کې وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون ویل چې په ولایتونو کې ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یو میاشت وروسته به خپرې شي. د عراق د بارنو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولی توګه خبرګون کې ویلي چې د گاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له سفارتي اقدار وتلی او د عراق په کورونو چارو کې لاسوهن لګړن کیږي. د عراق د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د نومبر په درې مخبره کړې ده په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپل ټویټر پاڼې څخه تبصره لري کړي په راتلونکي کې هم له دا ټول سرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټر تبصره کې چې د اکتوبر په دشتمه خبره شوې لا چې اوس هم لیدل کېدی شي د امریکا د بارونو چارو وزارت ایران ته ویل چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کولو او غیر متحرک کولو اجازه ورکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنائي پرون د نومبر په دریمه په تهران کې ویل چې نننۍ امریکا ډېره کمزورې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا به د نومبر په پنځمه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اټمي موافقې پر اساس کم شوي له سره لګوي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی او د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې ده. د شام د جګړې له کبله بيځای شوی کورونی چې د اردن سرحد ته نږدې د رغبان په نوم کمپ کې پرتی دي د مرستې مواد ورورسېدل. ملګرو ملتونو د سری میاشتې ټولنې پرون د نومبر په دریمه ویل چې د شام په جنوب ختیځ کې یې 50,000 کسانو ته د مرستې مواد رسولي دي. د دې ادارې په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي مواد 8 او 10 لارې سیمې ته استول شوي دي. د روان کال د جنوري میاشتې د اول وار دی چې د شام کډوالو ته د مرستو مواد رسېدل کېږي. روسي خبر د کرکټر کو نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شل ورځې سیالو دریم میچ په دوبۍ کې کې پاکستان ورله مخې دوه میچونه ګټلي دي او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د پاکستان له لوري د شل ورځې سیالو یولسم سیریز دی چې پر لپسې ګټلي دي او یو نړیوال ریکارډ دی. د مشال رادیو خبرونو او اوس د موسم حال اور
د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 11، ژوب کې 40 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه او د موسم حال مو واورید. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل لرو. د سپریم کورټ لخوا د اسیا بیبي خوشکولو تر فیصله وروسته د مذهبي ګوندونو مظاهرو ختمولو لپاره د حکومت پر موافقه لا هم بحثونه روان دي. ځینې دې کار ته د ریاست تسلیمې دل وای
گاڑی سے ولی دی ہے اور نقصان دس ہو لے دے داغی کس تپوس پختہ نہ دا اور دی واعدہ وسرو کر دا بالکل کمزور اخکاری.
قبایلی سیمې تیر کال د خیبر پختونخوا سره شامل شوې خو لا هم په عملی ډول داسې نه دي شوې. دا ولې
میټیانی اوباما ته دلی فصله کې چې بس قبایلی سیمې چې کوم دي په پختونخوا کې زم شولې او بس خبره ختمه شولې. خو دلته کې مونږ ته داغي د ستونزو په توګه د لچې ډېر ستونزې دي لکه د ټیکس خبره ده، ال دغه د انفراستراکچر فیسیلیټیز خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی مرستو په لټون بیجینګ ته تللې دي. چین ورته څه وایي؟
$3 ارب خو هغه ویلي چې تاسو بانک کې ورته سعودي په چلته مونږ کیدو او تاسو به مهمه شرایط باندې او هغه سود باندې با تاسو دا استعمالول شي.
او د دې ترڅنګ دوه ونځې خبرونه پر غنې او جمهوریت غوونه هم لرو را سره وسه. روزونکو تاسو مشال ریډیو ورې. په پاکستان کې د اسیا بیبي په نامه هغه ایسای میرمن لا هم په جیل کې ده چې سپریم کورټ د بی پریکړې په کولو سره د مذهبي سپکاوي لتورونو پاک کړاو د خوشکولو حکم یو کړ. دا غي کورنۍ وای دوی ته د مرګ خطر ورپېښتې نو ځکه غواړي چې لملک ووزي. په همدې حال کې چارواکو د مذهبي ډلو مظاهرو ختمولو لپاره کړې لوزنامې څخه دفاع کړې او دای ضرورت بلل دي. ګلایز نور حال لري.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي له توره پاک شوي اسبي بي خاوند عاشق مسیح له برتانی، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهدې رستو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسیح پرون د نومبر په دریمه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانی مطبوعاتو راخستي ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. همدارس نوموړي د جرمني ډاش ویلي رادیو سره په امریکا کې ویلي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوي معاهدې دوی ته امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. آسیا نورین چې په آسیا بیبی شهرت لري. په 2009 کال کې د خپل گاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شو. په 2014 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته، نو ځکه باید له جیله خوشې شي. تر دې وروسته د تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي او له حکومت یې وغوښتل چې آسیا بیبی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یو معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره واده وشو چې د آسیا بیبی نوم به د هغه کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پرې د تګ بندیز وي. په لوزنامه کې راغلي چې د آسیا بیبی مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کړل شوې ده او پر دې باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي. په دې لوزنامه کې دا هم ویل شوي چې په ټول هیواد کې گرفتار شوي مظاهرچیان به خوشې کړل شي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو پر دې لوزنامې سختې نیوکې کړې دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ بي بي سي سره په خبرو کې د دې معاهدې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یو ارزي ګام او د دې مستقل حل راوستلو لپاره کار کوي. د هغه په خبره د سخت دریځې پر ضد ګامونه او د قهرجنو او له تشدد ډکو مظاهرچیانو پر ضد کاروایی کولو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د آسیا بیبي وکیل اډوکیټ سیف الملک د خالی په ورځ خپل کورنۍ سره له پاکستان وتلې دي. سیف الملک له هیواد وتلو مخکې ایف پی خبري جان ته ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې پاتې کېدل ممکن نه دي. بلخوا د پاکستان ډان او دی نیوز ورځپاڼو د نومبر په 14 خبر ورکړي چې د تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ګلز رپورت مور د اوریدون کوم دې سره تړلې او بل رپورت درو د مذهب سپکاوی له تورونو پاک کړل شوی سی بی بی خوش کول تر حکم روسته. لکه څنګه چې تاسو باور دل تحریک لبیک په لاهور او زینو نور مذهبي ډلو د پاکستان په نورو خرنو کې مظاهره وکړي. په دې مظاهرو کې د خلکو گاډي وسوځول شول، سکولونه او سړکونه بند شول او تر درې ورځو پورې خلکو د ترانسپورت ستونزې وګاللې. حکومت د برداشت او زغم خبره کوله او اخیری د مظاهره دی وی معاهده په کولو سره ختم کړي چې د مدني ټولنو غړو لخوا پینیو کې شوی او دای د ریاست لخوا مذهبي ډلو ته تسلیمې دل یاد کړی دي. آیا رښتیا هم داسې لوزنامې د ریاست کمزوري ښیي؟ دا به له فرخنده اسد څخه وره.
د تحریک لبیک پاکستان احتجاج د تیرې چار شنبې په ورځ له هغه وروسته پیل شو چې کله د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د آسیا بیبي د مرګ سزا کله د مګرځول او د هغې د خوشي کېدو فیصله یې وکړه. له هغې وروسته تحریک لبیک او په پاکستان کې د ځینو نورو مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد او نورو ښارونو کې احتجاجونه پیل شول. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې مظاهرچیان په لارو او سړکونو د خلکو گاډو ته ورونه لګوي او په یو شمېر سیمو کې د تشدد بلابل پیخی هم مخی تراغلی تی. خبریال افتخار فردوس وای ده نو پوهیگی چی حکومت پسنگا ده دغا معاهده مرستا کوی.
عمران خان ده وزیر اعظم چی کم پیرنه تقریرو او دویم چی کم معاهده پخپله. نو وزیر اعظم سید چی کم خپل تقریر که جده خبری کرده ده معاهده داغی بلکل پراکس. او ده قام ده چی کم خیالات تی ده دی مومنٹ بارا کی او جدا کم دلتا توڑ پوڑ دا پروٹیسٹ جدا کم کی دل نداغی مجی کم لا حاصل ہوا دا دی ختم ہو لدا پارا دا قوم دا جذبات ترجمانی کم از کم دا معاہدہ چی دے غنک دا نئی ما خبر چی حکومت بچ دے لگا سنگ دا معاہدہ سپورٹ کے یا او اسا نئی چی کم خبر دا لند ورزو لندو گینٹو کیا دا خبر چی دے شوی دا جدا پروٹیسٹ اس پم چی دے لابندی کی نا بلکی دی صرف دا دی اعلان چی دے کڑا لے کدی مانے اول درامت نشو نو دوبارہ بچ دے سڑک کنو تراؤزی.
خبریال عامر رانا وای دا وقت له حکومت سره بل لار نه وا، خو باید په آینده کې به ډلې ته د اجازه پر نکړل شي چې د هوا ټوله ماشينري د خپل غوښتنو لپاره په زور ودروي او ریاست ورته ګوري.
اوس مې یې کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم تھے.
موږ دا ویلای سوچ په پر امن توګه د دې مسلې د هواری لپاره له حکومت سره کمی لاري. کچیر دا معاهده نه وای سوي نو بیا د طاقت استعمال هم کېدای سو، خو باید حکومت تندره وډلو ته اجازه ورنه کړی چې داسې حالات بیا جوړ سي او په انتظامی او سیاسي لارو د دې مسلې حل راوباسي او په پر امن توګه حل کړي.
خبریال امتیاز عالم مشال ریډیو ته ویل چې کچری ځینې ډلې غواړي چې یو تن ته د دوی په خوخه سزا ورکړل شي نو بیا د حکومت ته د خبرې فیصله وکړي چې عدالتونه به سزاګانې ورکړي. خبر کوي او کنا کارجن مظاهره چان بدا کار کوي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز وایل معاهده د ښکاریږي چې ریاستي ادارو یو ځل بیا د یو داسې ډلې غوښتنې ومنلې چې عام ولسته یې په خپل احتجاج کې تاوانونه ورسول. پاکستان د حکومت او تحریک لبیک ترمنس په معاهده کې دغه ډلې یوازې دا ویلي چې که د دوی له وجې چاته تاوان او یا تکلیف رسیدلې وي نو دوی بخښنه غواړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو موږ له دغه لارو هم لاسرسی راته پیدا کوئ شئ او زموږ رپورټونه اوریدلای شئ. یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان حکومت د 2018 کال د مارچ په میاشت کې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی، خو لا هم ځینې پښتنې موجودې دي. مثلا کله به دا کار په عملی ډول وشي؟ د خلکو اقتصاد ته نقصان دی او که ګټه؟ د ټیکسونو، عدلی او امنیت نظام به څنګه وي؟ په دې لاره کې خنډونه څه دي او څنګه یې حل راوستل کېدای شي؟ د دې ټولو پښتنو ځوابولو لپاره په چرسده کې یوه غونډه شوې چې شبیر احمد جان مو پی خبروي.
په چرسده کې د غنی خان ډیری پشکلوتی لرغندون کې پرون ماښام شوې دغه مطالعاتي غونډه کې د پښتون تنګ ټنګ غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی د داخله محکمې سکتر سید اختر علی شاه وینا وکړه. خپل وینا کې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو وروستو انتظامی ننګونو باندې خبرې اترې وکړې. د دغه یو څو ستونزو او ننګونو په حقله دوی مشال لیډو ته وویل.
دا وخت ټول وی چیلنج دی، هغه د پولیس، عدالتی نظام او ٹیکسیشن یا منگ اور ریونیو نظام، چونکہ دلتا کلیکٹیو ٹیریٹوریل ریسپانسیبلٹی ختم شوا دا ٹرائبس، تو اس انفرادی ذمہ واری دا ہر یو غڑی، نو دا دے دلتا بندوبست کول دام یولوے چیلنج دے. او ورسرا ورسرا شکما لیوی دالتا او خاصا دار دی پاولے مارا لکی با اگئی پولیس سرا زم کئی.
دا چې سرنګ دغه سنجي حواری دیشي، نو په دې حق له دوی زیاتوي.
د دنیا په تاریخ باندې تاسو نظر واچوي چې چرته به اصلاحات کیږي، یو د سه برات یافته طبقه چې زوړ نظام سره وابسته وي هغه مخالفت کوي. زمونږ وړاندې ډیر د سه دغه کالا ډاکه مثال دی. دا ول دلته پولیسي نظام نو نه عدالتي نظام او قبایلی وا حکومت فیصلو کا التم مخالفت او سلطه ډیر په کامیاب روان دي. دا شن زمونږ په بنو کې بکا خیل دي، جاني خیل دي، دا ټول وزیر قبایل دي. التبخ چرته پولیس سټیشن نو، البته پولیس سټیشن رالو هغه کار شروع کو.
دغه مطالعاتي غونډه د مقصد په حق له د دې تابع کون کې زد کون کې شهزاد خان وای
کل د مرجر او شنو دې د پاره یو چیلنج است کوم کنه مونږ چې یو د دې خبر نه خبري چې چیلنج سری فاټا په دې پښتونخوا کې زم کول نه پس اوس به زمونږ د نوي حکومت ته یا کم د هغه خلکو د ایڈمنستریشن د کم مسلې وي چې دې په دې زم کې دوه مسلو کې.
دغه غونډه د ملکند په هنتونه راغلي استاد زرشاد خان وای چې وړاندې دوی د قبایلی سمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو د دغه ستونزو او ننګونو نه و خبر.
دا نه موضوع چې ونه زمنګ پسین کې هو بس د خوشاله یو هغه مې ټیان به ماته دلی فصل کې چې بس قوایلی سیمې چې کم دی په پښتونخوا کې زم شو یو بس خبره ختمه شو. خو زمنګ غسو چې کم دی هغه ډیر هدا پورې بدل شو. دل دکې پرې سټڈی سرکل په موقع باندې چې دل دکې موږ ته دغه د ستونزو په توګه کې دل چې ډیر ستونزې دي، لکه د ټیکس خبره ده، ال دکې د انفراستراکچر فیسیلیټیز خبره ده، بیا د هغه قانوني چې کم دی هغه بیک گراوند دی هغه جوړول دي. دا ټول خبره چې کم دی دل دکې ډیسکس شو ډیر په ډیټیل سره او
د پامول دا چې دغه سټڈی سرکل د پېښور باجا خان مرکز او په چارسده کې په هر میاشت کې کیږي چې پکې پښتنو ته راپېښې بېلابېلې ستونزې او د دوی د تاریخ په موضوعاتو باندې پکې خبرې اترې کیږي. کبیر احمد جان، مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ترسنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام ترش پگو
مشال ریڈیو اور اوردن کو د چین چارواکو ویلی چې دغلته ورغلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په اقتصادي اړیکو خي خبر شوې دی او اسلام آباد سره د مالی مرستې لپاره لا نور مذاکرات ته ضرورت لري خو دواړو خو ځینی موحدی لاسلیک کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکي وایي د اقتصادي ستونزو د حل او یو بحران د مخنیوي لپاره د سعودي عرب د پورو مرستې سربیره لا هم ډیرو پیسو ته اړ دي شاهین بنره په دې اړه رپورټ لري
وزیر اعظم عمران خان چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د مفاهمت یو شمیر اسناد لاسلیک کړي دي د پاکستان سرکاري رادیو راپور ورکړي چې پرون چین او پاکستان د مفاهمت 15 اسناد لاسلیک کړه چې لمخه به چین د کرکیلې سنت او تکنیکی تربیت په لړ کې د پاکستان سره مرسته کوي د نومبر په وړومبه نیټه چین ته د رسیدو نورستو د میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د چین په ګډون د ملګرو هیوادونو نه د مرستو هیله لري نو موري زیاته کړه
سعودي عربیا هاز ریلی بین ویری جنرس
سعودی عرب ډېر د سخاوت نکار واخسته او موږ سره مرسته وکړه موږ بل ورور هیواد متحده عرب امارات ته هم ویلي او له هغه ځایه هم د خبر پته مې یو د چین په اړه خو زموږ هیله ده چې دا سفر به مرسته وکړي او که چېرې موږ د پیسو نړیوال صندوق ته زو هم نو دومره قرض بناخلو کم چې شاید داسې شرطونه ولري چې د ولس لپاره سخت وي بلخوا په بیجینګ کې خبريالانو ته د وینا په وخت د چین د بهرنیو چارو مرستيال وزیر کونګ شوان یو ویلي پاکستان سره به اقتصادي مرسته کوي خو ولې له دغه وړاندې باید د دوړو هیوادونو چارواکي کینی او د دې په بیلابلو اړخونو خبرې وکړي دا وخت د پاکستان د پیسو بهر ملکی ذخیره 2.5% راپریوتی دي او پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په ګډون د ملګرو هیوادونو نه مالی مرسته غواړي 13 میاشت سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته وکړه خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د سره د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبريال اکرام هوتی وایي چین به د پاکستان سره مرسته وکړي خو له هغه وړاندې به له پاکستانا ځنې وضاحتونه هم غواړي
یو خوږی اسسمنت کوي پاکستان مالی حالت سره او د علاقه کې د پاکستان اوس مستقبل کې رول سره د پاکستان د ضرورتونو اندازه لګي او هغه ضرورتونه چین سره پر کولی شي دا هغه اندازه را دی نو $3 ارب خو هغه ویلي چې تاسو بینک کې ورګل سعودي په چانته مونږ کیدو او تاسو به هغه شرایط باندې او هغه سود باندې با تاسو دا استعمالول شي میمورندم اف انډرستانډینګ چې د چین او د پاکستان په منځ کې جوړیږي دی اوس میمورندم اف انډرستانډینګ چې نو هغه دا په ځنونو دی د پاکستان او د چین په ضروري نه چې هغه به په معاهدو کې بدل شي
د یادونه وړ ده چې د اکتوبر په 28مه نیټه د IMF چارواکو اسلام آباد ته سفر وکړ او د هیواد د اقتصادي ستونزو په حواري او د قرضو سره د تړلو معاملو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې پاکستان لدی وړاندې هم د نړیوال بانک د قرضو ورکولو لپاره 100 ځله له IMF قرضې اخستې دي
دا مشال ریډیو ده
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې مهم اوریدل شي روسی چارواکي وای د نومبر په 9مه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې طالبان هم پکې برخه اخلي خو افغان چارواکي ویلي چې دوی تر اوسه د غونډې لپاره په وخت او نور تفصیل نه دي سلا شوی روس دا غونډه تر دې مخکې هم پلان کړی و خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خسته ویل چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره هر هڅه باید د افغانانو په مشرۍ وشي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلې اړیکې پراخې کړې او د رپورټونو تر مخه له ایران او روس ته هم نږدې شوې دي فرشته جلزیمو په نور حال خبرې
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې د بهرنی چارو وزارت وایند صبغت الله احمدی پرون ازادي رادیو ته وویل د اصولي د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده موږ د مذاکرې په حال کې یو تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقه ته نه یو رسیدلی اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري ایجنسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې ایجنسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کېدل دي. دای وايي د واشنگتن نګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیا چې په مسکو کې غونډې ته ورځي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابه خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لري پراته ولایت پکتیکا ته تللی وو. هغه هلته د ځینو طریقتي کارونو د پیل اعلان وکړ. ځایي خلک د ولسمشر د دې ژمنو هرکلی کوي او خوشحاله دي. پیښو وایي چې په کار د عملاً د کارونه وشي. نجیب الله الخیلی درته تفصیل وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شان به پورس پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او لبیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یو پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د یاد ولایت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته پکتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر ویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د میرمنو لپاره د فاتحه ځای، په خرن او ورګون کې د نجونو یو یو خوانځی او یو یو لیسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیاته کړه پکتیکا په هانتون به مستقل او د دوه نورو په ځای لرونکي شي.
نن پکتیکا دوه درجه ولایت ته ارتقا اصلي پانګه چې پکتیکا وړي په پوهنه کوي نو ځکه ولایتي شورا سره مشمنه نه وکړي اوس ولایت سره مشمنه کوم چې دوه نورو په ځای به خاجواري سره تک
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځ په سفر کې د افغان حکومت د کابینه یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
د دوه سره اوس او مکتب کوانځي د جوړولو مسؤل د پکتیکا برخه به په شفافه توګه درکړي او ساتل کېږي. ژمنه مې داده چې حداقل یو یا دوه بنده په اساسي توګه راتلونکي کال کې وګورئ چې شروع شي. روغتیا برخه کې یو برخه یې باید کار وکړي چې هغه داده چې یو امنیتي روغتون یا نظامي روغتون جوړ شي.
بل لوري ته د پکتیکا اوسیدونکي یاد ولایت ته د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي او وایي د ولسمشر د ژمنو په پلي کېدو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټکي ډېر خوشحاله سو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دوه درجه ولایت شي. ځکه له دوهمې درجه ولایت سره موږ هر بخشه کېږي او هر شی موږ ته را اضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله سو د پنځو چې وویلې چې دوه پنځې به پکتیکا ته را زیات کړو. په دې ډېر خوشحاله سو.
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفادار سره پاتې شي او دغه خبر راسره
د پکتیکا په ولایت کې یوه بله مهمه ستونزه یاد ولایت ته د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپله همغږي او همکاري زیاته کړي او په دې برخه کې دې د ولسونو رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته خپل سفرونه ډیر کړي او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وس اوریدل شئ. دولس نیمې بجې شوې. راځي چې له ګولایا څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو.
په پاکستان کې د مزاس په کاوی له تور پاکه شوی عصبي بي خاوند عاشق مسیح له برتانیا، امریکا او کناډا د سرپنا درخواست ورکړې او ویلي دي چې د حکومت او طریقې له بیک ترمنځ مادي روسو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دی. عاشق مسیح پرون د نومبر په درېمه یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مطبوعاتو راخستې ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په درېمه د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري راډیو ته خبر تر مخه دواړه مشران په دې صلاح شول چې پارلماني تبادلو سره به د دواړو خزانو کې مرسته ترلاسه شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي له روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصیلاتو لا موافقې ته نه دي رسېدلي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو وزارت بیان سپهد الله احمدي پرون مشال ډلې ته کړې ده. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سفیر او لخوا شوی یو امریکایي سفیر وژل شوی یو بل زخمي دی. دا خبره په کابل کې د ناټو مشن مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ټاکنو پر خپلواک کمیشن ټول پوری کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په خپل مدیریت کې پاتې راغلي دي. دا خبره د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن غړي او بیان علي رضا روحاني پرون مشاهده لیدل کړې ده. د عراق د بارونو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولي توګه خبرون کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټر پیغام د سفارتي اخبارو وتلی او د عراق په کورنو چارو کې لاس وهله ګڼل کېږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پرېکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. خامنایي پرون دا خبره په تهران کې یوې غونډې ته کړې ده. د شام د جګړې له کبله بې ځای شوي کورنیو ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رګبان په نوم کیمپ کې پرتی د مرستو مواد ور ورسېدل او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شل اوریزو سیالو دریم میچ په دوبۍ کې کیږي.
ګلایس تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم پرګنې ونیزه خبرونه اورو چې انیسا جمال یې تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې ایران او عراق ته د پاکستانه د تلونکو شیا زائرینو د مذهبي رسوماتو او وغیته د ورپېخو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. د اهلي تشیع سنې مشران وایي دوی هر کال ایران او عراق ته د خپلو مذهبي رسوماتو لپاره ورسي، خو هر کال د سفر پر مهال په پاکستان کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دا مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان او ایران په پوله د سفری اسنادو ترڅنګ دي د دوی د وړلو لپاره د گاډو امنیتی انتظامات هم شي. د انجمنی حسینیه مشر حاجی محمد کونین راته د اکتوبر په 23مه ویلی ول چې په عراق کې د اکتوبر په 23مه د مذهبي رسوماتو لپاره ګڼ شیا زائرین تللی دي. نوموړی د دې مذهبي رسوماتو په اړه وایي:
دا کولی دا خو دالته خو مو خو 30 تاریخ نه 40 ورځ کنه عراق یې حال څه په 29 تاریخ دی، پاکستان کې 30 تاریخ دا سږي دي د نبرسي دا به عراق ته داخل کی کنه نجاب ته ځوان وکړي بیا په نجاب ته دا درې څلور پنځه ورځې کنه نو دا خلک به پنځه شپې ګټور ځنه وصله لکه شروع دي. دا پیدل نجاب نه تقریبا 9 کیلومتر مزل دی. دا پیدل کربلا ته دا و اته لاس ورځي اخیری یعنی 40 کلوز دی شلم باغه کوم 40 مریض دی هغه پوری دې څومره خلک دي. دا پیدل یو تاریخي رسم دی. امام حسین علیه السلام شهادت شوی دی کنه هغه نه بعد دا د عراق خلکو دغه د امام حسین 40 ته بپیدل دي دمونږ امامان یا کومې قتلې وې که نه نه هغه دستور هغه سنت ته کوي 40 ورځې نه بعد بس بیا دا اجتماع ختم شي که نه ونتیس اخیری ورځ دی بس که نه هغه باندې بس بیا ختم شي اخیری ونتیس ورځې هلته مجلس وشي سینه زمی وشي سینه کوفي وشي بس بیا ختم شي هغه نه بعد خلک بیا خپلو خپلو ځای ته وفا شي کوم د بام غیرین لور دي هغوی بیا نور باندې وګرځي که نه ډېر زیارتونه دي په عراق کښې سامرا دی کازیمین دی کوفي کښې دي نجاب کښې دي که نه بیا هغه زیارتونو ته شروع شي بس هغه نه بعد بیا وروسته دا خلک را وفا شي.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل بیا د دوی مذهبي رسوماتو په اړه وایي هر کال له پاکستانه په سلګونه زایرین عراق او ایران ته ورځي او له وخت سره د دې زایرینو په شمیر کې اضافه هم کیږي نو باید حکومت ورته خاص پام وکړي.
د امام حسین علیه السلام سلویشتم دی سلویشتم دوی خاص یو موقع جوړ کړی دی زیارت دپاره ځي زما خیال دی چې 100 میلیون نه ډېر زیات کسان درګرده دنیا درګرده نړۍ راځي کربلا له هلته دوی ډېر غټ غټ مجمع جوړوي بس زیارت دپاره ځي ګرد زیارت دپاره ځي او خامخا د دې په منځ کې ګدایګران هم ځان چخیې دی هم ورسره ځي تاجران هم ورسره ځي ډېر خلک نور هم ګټ مټ دپاره ځي خو د ده خاطر رش ډېر جوړېږي اصل هدف چې دي د دوی زیارتونه دي کربلا ته ځي دی دا خو داسې خو پوره کال خلک ځي یو موټر دوه موټر درې موټر داسې ځي او راځي محرم په میاشت کښې د دوی رش ډېر جوړېږي محرم په میاشت کښې مثلا تېره شپه د 200 نه زیات بسان ولاړې 200 دوه نیم سو ولاړې که تر هغه نه هم زیات ولاړې د محرم په وخت کښې د خاص طور پر د امام حسین څلویښتم په خاطر ډېر رش جوړېږي.
د اکتوبر په 14 دهلی تشیو بیلابیلو تنظیمونو انجمن حسینیه تحریک حسینی او دغسې د نورو تنظیمونو مشرانو په کرمه کې یوه مظاهره وکړه. دوی په مظاهره کې شکایت کوو چې ایران او عراق ته د تلونکو شیعه زایرینو شاوخوا 1500 ګاډي د کویټې په علمدار او هزاره ټاون سړکونو د ډېرې مودې لپاره ولاړ ول او حکومت د ورځې په حساب سره یوازې د 1500 ګاډو قافله تفتان پولې ته وړله. مظاهره چیانو دا ګیلې هم کولې چې په تفتان پولې امنیتي ځواکونه د سفري اسنادو په کتو کې وخت اخلي. د انجمن حسینیه مشر حاجی محمد کنین د دې مظاهرې او د شیعه زایرینو د غوښتنو په اړه وایي په دې اړه د تحریک حسینی تنظیم یو مشر مولانا یوسف حسین د مظاهرې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې شیعه زایرین په کویټه کې د 100 ورځو راهیسې دغسې په ډاګه ناست ول. نوموړی وایي زایرین د سفري اسنادو د چیک کولو پر مهال هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي.
دا پښتې ولګېږي تفتانه پورې که نه لکه څنګه نور هډکو کې هلسې پښتې لګېدلي لکه څنګه موږ عراق ته لاړو هغه وخت کښې که نه نو هلته کیلومتر باندې پښتې لګېدلي وې پولیس والا به موجود و وغیره که نه څه و څه دا شی نظام په عراق کښې شته او په هر ځای کښې شته په کار دا روی دوی محفوظ کړي
د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل په دې اړه وایي چې ایران او عراق ته پتلونکو شیعه سایرونو کې پالمدار او هزاره سرکونو په ورځو ورځو انتظار کوونکو کې خزې او ماشومان هم شامل وو چې د خوړو اوبو او د ځینو نورو اسانتیاوو نه لرلو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا حکومت سره حکومت سره لس وار مونږ دا مطالبه کړی دي چې دا ظاهرین دلته مه راولئ، ګر سره عالمدار روډ کې مه راولئ، داسې چې د پنجاب دی تیر شي را روان شي، هلته بندوبست نشته، باید دوی وګوري چې حکومت وګوري چې د دوی ویزا میزا ګرده تیار دی که نه ده. نو دا حکومت پنجاب کې هم د دوی پاسپورټونه نه ګوري، دلته چې راشي د ډېر خلک د ایران ویزا نه ده لګېدلې، د ډېر خلک د عراق ویزا نه ده لګېدلې، دوی خوراکیان چې دلته راشي نو زمونږ باندې هم ډېر بوج دی، زمونږ مسجدان ګرده ډک دي، زمونږ شادی اعلان ګرده ډک دي، زمونږ کورو کې دوی راځي، ماشومان دي، ښځې دي، بوډاګان دي، د دوی دپاره د تشناب مسایل دي، د اوبه مسایل دي، د ډوډۍ مسایل دي، د پریوتو مسایل دي، ډېر مسایل دي دا ظاهرین دپاره. دوی ګرد ورځ دروازې ته کوي چې مونږ لمبېږو، مونږ ډوډۍ نشته یا اوبه نشته یا مثلا ډېر مسایل لري. مونږ د حکومت څه درخواست کوو، وار وار درخواست کړی دي چې د ظاهرینو مسایل داسې حل کړي چې دوی د پنجاب نه راشي، دراسې مستقیم ایران خواته ولاړ شي. نه
په بلوچستان او په ځانګړي توګه په کوټه کې د روستیو کې په شیعه هزارهګانو ګڼ بریدونه او چاودنې شوي او د هغې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. رضا وکیل وایي د کوټې امنیتي ستونزو ته په کتو باید د شیعه زایرینو ګاډي په بلوچستان کې د ادرېدو پر ځای دی د پاکستان له نورو برخو څخه نیغ په نیغه ایران ته ورځي.
ډېر مشکلات دي. اف سی والا وایي چې مونږ سره کم هغه جیمر چې دی، سیګنل جیمر چې دی، هغه جیمر 15-30 بسانو پورې کار کوي، زیات کار نه کوي. د دوی د حفاظت په باره کې ډېر پریشان یو، که خدای نه خواسته یو قصه وشي خو بیا حکومت بدنام دي، بیا اف سی بدنام دي، بیا پولیس بدنام دي. مګر دا پلا دی خو مجبور شو، خلک هم ډېر تر 200-250 زیات بسان په یو شپه دی را روان کړه. کوټ ته وزه درېږي نو دا ډېر خبري، دلته حالات هم خراب دي، خدا نه خواسته د دوی باندې یو حمله مملي ونه شي، تاوان ډېر کیږي. دلته هم چې دوی راځي، ماشومان دي، ښځې دي، بوډاګان دي، هر ورځ تقریبا یو دوه زائرین وفات کېدل دلته شخوله په هزاره درې کې. نو حکومت ته پکار دا دي چې که مستقیم داسې تیر کې، یو خو قطار هم ریل ګاډي چې دي هغه دا بندوبست هم دوی کولی شي چې د نور صوبو د صوبه سرحدو د خیبر پختونخوا او د سند او د پنجاب نه یو مستقیم ټرین چې وچلوي هغه مستقیم زایران پورې ورسوي، هغه هم آسان کار دي، بشرطه کې دا ګورمنټ په وس کې ګورمنټ د باندې شاه غور وکړي، د بندوبست وکړي. دا کارونه چې بندوبست شي نو د زایرین مشکلات حل شي.
رضا وکیل وایي حکومت د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره په غوښتنه د شیعه زایرینو ځینې غوښتنې پوره کړې دي خو ډېرې اوس هم پاتې دي. حاجی محمد کونین وایي شیعهګان هم د پاکستان وګړي دي او باید حکومت تر راتلونکي کال پورې د شیعه زایرینو دا مسئلې هوارې کړي چې دا شان زایرین په اسانه خوشحالۍ سره خپل مذهبي رسوماتو لپاره ایران او عراق ته تللی شي. سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویل چې د شیا زایرینو د دې مسالې په اړه له مذهبي امور وزارت سره خبرې کړې دي او په راتلونکي کې به هم له اړوند ادارو سره د زایرینو د مسالو هوارولو هڅه کوي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوسم جمهوری غږونه خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ درته جوړی.
په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشاله لیدلې چې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځنګړی پروګرام پیلوي. د دې لړۍ لومړی خبرونه له خبريال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللې دي. کالو 1978 او نیټه وه د مې 14 په نړیوالو رسنیو کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټلک په جیل کې څلور خبریالان په کوډو ووهل شول. په دوی کې یو هم ناصر زیدی وو چې اوس یې عمر 18 کال دی، خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندي ده.
موږ چې د نن ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول. مخامخ یوه تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه ور باندې تړل راته ویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل، نن بس تاسو خبر جوړی کی لګ همت وکړه.
ناصر زیدی، مسعود الله خان، خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یو ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاءالحق د فوجي حکومت لوري پر میډیا د لګول سو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول. جنرال ضیاءالحق د 1978 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشلا اعلان یې وکړ.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
ل مارشل لا لگول سرسم جنرال ضیاءالحق یو قانون جاری کړ چې لمخیه پر هر ډول سیاسي حلو ځلو، جلسو، جلوسونو، غونډو او نارو پابندي ولګولا. کله چې د مئی پر 14 د خبريالان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشل لا د دې قانون د خلاف ورزي تور قرباندي ولګول سو. ناصر زیدی وایي چې د غرمه په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وایي په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول سول او د ډاکټر توماینی ورسته په کوړو ووهل سول.
بالکل یې برهنا کړکه زنجیرو مې جکر کې
موګي پورا بربړن کړو، زنجیرونه راواچول، لاندې په موګي پخې راوتړلې، د درو د وهلو لپاره پر کوناټو نخیر وکړي وهون کې به لری منډا کړه او پکوړه به وهلو موږ ډیر په جرأت او سړه سینه دا سزا برداشت کړله
ناصر زیدی او ملګرو یې سزا برداشت کړه او دومره خوښ وو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو
موږ زخمیان شو ځکه چې د درو له وهلو سره سم به مو پوستکی واوښت په وینو لړل شوي وو خو په موږ کې همت وو دوی غوښتل زموږ هوډ رامات کړي او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي خو موږ انکار وکړ او په خپلو پښو هسپتال ته ورغلو
له هسپتال وروسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان جنرال یایا خان او ذوالفقار علی بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو ناصر زیدی وای هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت د آئین واکمنۍ د وینا او اظهار ازادۍ لپاره د مبارزې لپاره تللی
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي په کار د رښتیا تر خلکو پورې ورسی پیښه باید رپورټ شي او کدا هر څه موږ دوشو کولای نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات درو بوله
پروګرسیو ملکو کا وو همارا خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د ازادۍ د جدوجہد د خبريالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د هیواد پکچا پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخوا خدا د نیمه وچی یا بری صغیر په تاریخ کې لومړی زلو چې خبريالانو ته کوډه ورکړل شوی او د دې خبر په خبرېدو سره سم د نړۍ خبريالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادي لپاره فعال سازمانونو د پاکستان له خبريالانو سره په وستون وشوت او احتجاج وکړ
نیویارک کې جنرال
اسمبلی کې اجلاس میں نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبريالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبريالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانې ورکول کیږي
صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبريالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی دوی د احتجاج په توګه پر رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې محل 250 خبريالان ونیول شو شوم شاید هغه وخت زده کوم کیو او د مارشلا پر ضد د جمهوریت کوټونو د تاریخ برخه وو دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی نو مړی وای چې خبريالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیز اسوه
څرګا درې کسان چې کله په کورو والو نو دې خبر چې بار ترغه نو په پریس کې انتهایی زیات د جنرالستان چې کوم ناغه زیات غصه شو هغه روزانه مظاهره کوله دغه مظاهرو کې به ګرفتارای کیږي بیا به کې زمونږ رضاکارانه ګرفتارای مشران ورکړي کراچۍ پریس کلب چې کوم ناغه د جمهوریت مرکز او د کې زیات د عزت نیت کړو چې ماته سو پری دې زتا سو ددا کومه غا کومه او د کراچۍ پریس کلب د پیټیګې شرانو دا ټول افر چې پخې کې د پیسو پخې کې د خونو کرو پخې کې د پلاګونو پخې کې د کورو دا ټول مشترک کړو او د زیول حق د مارشل لا سخت مخالفت کړو
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال زیول حق په مارشل لا کې د ناصر زیدی په خبره تر وو کلونو پوري پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ شمیم شاید وایي چې په واکې تر راتلو وروسته جنرال زیول حق پر میډیا قدغنونه ولګول
اخبار کې باندې زیا یو سړی ناس ته هغه وکاته چې کم خبر بږي او کم بنږي په دا ورځو کې د ډیرو اخبارونو چې پاره کې نوایو وکاته پاره کې شاباز او پاره کې حریت او د دې په پوره پوره صفې چې کې د ناغه به اخیری چې کله دا کافی په پریس تطل ناغه به پاره کې تر خراخ کړي چې دا خبر چې څار به اخبار لاړو ناغه به نیم سپینو نیم بتورو خو بل په جرنالستانو باندې چې څنګه نو ټول غټ مصیبت چې شو ناغه د جرنالستانو چې کوم تنظیم او پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټو نن دغه کې یو بل ګروپ جوړ کړ چې هغه د صدیقی ګروپ وي او دا صدیقی ګروپ د مارشل لا مکمل پلویان
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوېسته چې د خبر ادارې یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته د پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز ښکار دي. خو د مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی او نن هم له دی نیوز ورسپانې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی خو پکې د پوځي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبریالانو بندیزونه زیات دي.
زیادہ مشکل دور
زما په فکر وسنۍ دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به مقتدا معلومه و چې په کوم ځای کې څه څه کیږي، خو په نننۍ دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او رادیوګانو بندیزونه دي خو ښکاری نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده او د میډیا له مالکانو سره رابطه کیږي او ورهو خول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغه لارښوونو په چوکاټ کې د نن
مالکو اپروچ کرکې گائیډ لائن دی گئی ہے کہ یہ ان گائیډ لائنز کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے.
ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کال په جیل کې تیر کړی او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد سے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے
موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساوات او ولاړې ټولنې او د ترقی خوښونکي فکر د ودې لپاره کړی ده او زما په فکر په دې جدوجہد کې زه په حق لار وم.
قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوریت ژغونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبريالانو د جدوجہد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالونو مبارزه هم د دې هواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو جلو او کړاوونو کیسه در سره شریکه کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو ویب پاڼو هم اوریدلای شئ.